د حزقیال نبی کتاب دریم فصل تختن وویل ای فانی انسانه دا تو مار چې ستا په مخ کې دی هغه وخوره بیا د اسرائیلو قوم ته ورشه او د هغوی سره خبرې وکړه نو ما خپله خوله خلاصه کړه او هغه راته تو مار راکړ چې وی یې خورم هغه وویل ای فانی انسانه دا تو مار چې زه یې درکوم هغه وخوره خپله خیټه دې ورباندې ډکه کړه نو هغه مې وخوړ او هغه زما په خوله کې د شاتو په شان خوږ و بیا هغه ماته وویل ای فانی انسانه د اسرائیلو قوم ته ورشه او زما خبرې هغوی ته ووایه ځکه زه تا داسې قوم ته نه لیږم چې هغوی په کومې پردۍ او سختې ژبې خبرې کوي بلکې د اسرائیلو قوم ته دې لیږم که چیرې ته مې داسې ډېرو قومونو ته لیږلی وای چې په سختو ژبو یې خبرې کولې چې ته ورباندې نه پوهېدلې بیا هم هغوی به تا ته غوږ نیولی وای خو د اسرائیلو قوم نه غواړي چې ستا خبرو ته غوږ ونیسي حتی هغوی نه غواړي چې زما خبرو ته هم غوږ ونیسي ځکه چې هغوی ټول سرزوري او سخت زړي دي خو ګوره زه به تا هم د هغوی په شان سرزوری کړم زه به دې د الماس په شان ټینګ او د تیږې څخه زیات کلک کړم د دې سرکښه کوم او د هغوی د سیرو څخه مه وېرېږه څښتن بیا راته وویل ای فانی انسانه زما کلام ته په غور سره پام کوه او هر څه چې درته وایم هغه دې په زړه کې وساته بیا دې خپلو وطندارانو ته چې په جلا وطنۍ کې اوسیږي ورشه او هغوی ته ووایه چې ته زما یعنی څښتن خدای لخوا یو پیغام لرې دا کار وکړه که هغوی درته غوږ نیوه یا یې نه نیوه بیا د خدای روح زه پورته کړم او د شا لخوا نه مې د یو لوړ آواز غرهار واورید چې ویل یې د څښتن د جلال ثنا او صفت دی وي د هغه د اوسېدلو په ځای کې دا د هغه ژوندیو مخلوقاتو د وزرونو د وهلو آواز و چې یو د بل سره لګېدل او د هغو عربو شور ماشور و چې د دوی په څنګ کې وې هغه شور ماشور د یوې لویې زلزلې په شان و ما د څښتنو حضور د هغه په ټول قدرت سره احساس کړ او کله چې د هغه روح زه پورته کړم او د ځان سره یې یوړم نو زه نا ارامه او په قهر شوم نو زه د تل ابیب کلي ته چې جلا وطنه خلک د کیبار د سیند په څنګ کې اوسېدل راغلم او هلته د هغوی په منځ کې اووه ورځې سخت خفه کیناستم د پیردار په توګه د حزقیال ټاکنه وروسته له اووه ورځو څښتن ماته وویل ای فانی انسانه ته مې د اسرائیلو د قوم دپاره پیردار ټاکلی یې زه چې تا ته کوم خبرداری درکوم باید هغوی ته یې ورسوې که زه یو بدکاره انسان ته خبرداری ورکړم چې هرو مرو مړ کیږي او ته زما خبرداری هغه ته ونه رسوې او ورته ونه وایې چې د خپلو بدو کارونو څخه توبه وباسي تر څو د هغه ژوند وژغورل شي هغه به د خپلې ګناه له امله مړ شي نو تا به د هغه د مړینې مسؤول وګڼم خو که چیرې ته یو بدکاره انسان ته خبرداری ورکړې او هغه بیا هم توبه ونه باسي او د ګناه کولو څخه لاس وانخلي نو هغه به د خپلې ګناه له امله مړ شي خو تا به د مړینې څخه ځان ژغورلی وي که چیرې یو نیک انسان له سمې لارې څخه واوړي او په بدو کارونو پیل وکړي او زه هغه د یو خطرناکه حالت سره مخامخ کړم نو که چیرې ته ورته خبرداری ورنه کړې هغه به د خپلې ګناه له امله مړ شي زه به د هغه ټول ښه کارونه هیر کړم خو تا به د هغه د مړینې مسؤول وګڼم خو که چیرې ته یو نیک انسان ته خبرداری ورکړې چې ګناه مه کوه او هغه ستا خبره ومني او ګناه پرېږدي نو هغه به په پوره باور سره ژوندی پاتې شي په دې خاطر چې هغه خبرداری قبول کړ نو تا به د مړینې څخه ځان ژغورلی وي د حزقیال تړل او ګونګی کېدل د څښتن د حضور زور مې په خپل بدن کې احساس کړ او ما ته یې وویل پاڅېږه د باندې ووزه او درې ته لاړ شه زه به په هغه ځای کې ستا سره خبرې وکړم نو زه پاڅېدم د باندې ووتلم او درې ته لاړم او هلته مې د څښتن جلال ولیده لکه څنګه چې مې د خابور د سیند په غاړه لیدلی و بیا زه پړ مخې په ځمکه ولوېدم خو د خدای روح په ما کې داخل شو او زه یې په پښو ودرولم بیا څښتن راته وویل کور ته لاړ شه او خپل ځان دې په کور کې بندي کړه ای فانی انسانه ته به په پړو وتړل شې او وبه نه شي کولی چې د باندې له خلکو سره یو ځای شي زه به ستا ژبه په تالو پورې ونخلوم او تا به ګونګی کړم تر څو ونه شي کولی هغوی ورټې ځکه چې هغوی سرکښه قوم دی خو کله چې زه بیا ستا سره خبرې وکړم او تا ته بیرته د خبرو کولو توان درکړم، نو څه چې زه څښتن تعالی درته وایم ته به یې هغوی ته ووایه. ځینې خلک به ستا خبرو ته غوږ ونیسي او ځینې به یې د اورېدلو نه انکار وکړي، ځکه چې هغه سرکښه قوم دی.